سلامون و وقت مبخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجشی تاسی ازادی رادیو تا غوکس مخ کتر دی چې د خبرون مطلب تلر شو خبرونه. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوی دی. په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوی دی. دغه محکمې نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نامشروع اړیکو تورن و چې په عام حاضر کې په نه دېش درو وهل شوی او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوی دی. تر دې مخکې تېره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د درېو ښځو په ګډون په پنځو تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام حاضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی و. نړیوال بنسټونو او د شریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤولان وایي چې پرون دغه ټپي و ټرافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون پنځه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیه قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې پنځمه ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی ای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سهمې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ۱۳۳ میلیونه ډالره عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې باد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری اړ دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سهمې په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی، ادارې د دې هیواد په مرکزي لری غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې تر څو د ماشومانو زیږونو په ورځ کې درې سوه عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو پوری تر درې ورځې پورې د ذخیره شوي سولري برېښنا له ملاتړ هم برخمن وي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې کېږي او له عملې لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سهشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوندو ریاستونو د خصوصي سکتور په همکارۍ عملي کوي. روسي خبرم دا چې اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کڅوړه تصویب کړه. نوي بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې دي. په راپور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړ، ویل شوی چې په نوي بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونه او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در آباد راو سر یو پا مگنه پتول مسلمانان بانی حالات خراب دینه کارونه نشتا چه کارونه میمی زمین ده کار سوگ نشتا ده.
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لرې کېدل.
د مکتوب پوسټ اسماني هغه کسان چې منفقه پکې شمېرلې هغه کې زما نوم هم شته.
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي یا په ایران واده کې فالوده خورو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام له اکرام پراپورک.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لکه کسانو کمښت په ګوته کوي. او چا مخکې ویلي وو چې په روان 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د وچا په راپور کې راغلی چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړې او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آبان را واسه یو په مونږ نه په ټول مسلمان نه باندې حالات خراب دي. نه کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، مشر زوی مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري چې ډوډۍ دغه نه وي نو بس پیسه په جب کې نه وي نو دواګان مې په کې کار مار نشته دی.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بېکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپله هم بېکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 120 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بیکاری له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولیو بیخي نه هیله شوي، بیخي نه امید شوي. چوک کېناست مزدوري دپاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده. موږ ته وګور بس سما فقر غربت د شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره یې ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سمینار رونته معرفي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پرابورک.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
کسان چې منفقه پکې شمېرلې هغه کې زما نوم هم شته.
که مکتوب شاغلی هغې کې زموږ د مصب کېدو اړتیا نه ده پوره شوې. وطن مې یولسم کال و، دولس پوهنځي ته لوپ سازم دې نورو پوهنځیو دي او اته
له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري.
نو هغه استادان ښکاره خبره ده چې په نورو پوهنځیو کې په عصري پوهنځي کې دي، که هغه طب دي او که انجینري ده یا کمپیوټر ساینس څوک چې دي، دوی هلته علمي کدرونه هم نه لري چې هغه د دوی په مفکوره باندې سنبال وي. دوی یوازې کولی شي چې په شریعتو کې د شریعتو سره قانون او تعلیمات او ثقافت اسلامي کې خپل هماغه د دیني مدارسو د فارغ علما هغوی لري. نو دوی هغوی ته د لارې آماده کولو دپاره هغه استادان
دغه استادان وایي یاد مکتوب تېره اونۍ ورستول سوی دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمېر استادان او د دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلي دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوی په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي.
څوک چې داسې څوک په زور له خپل وظیفې نه شړي بې دلیله، نو هغه ته به څه ووایي چې دلیل یې څه نه هېڅ دلیل نشته. خو دوی راغله خپل د هغه بیا خلک په چوکۍ باندې کېنول، دا نو ویښته وشړل دوی په مخه مخه چا ته هم دلیل نه شو ویلی.
د یادونې ده چې په کابل کې د پولي ټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمېر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې زر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استاد نو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاطه وی دیوال درغې دوه چارې پیل شوه. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاخو 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزه برېښنا سیستم، د بو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایتو د پارکینګ پروژې شامل دي. یا د پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرازی د یاد پوانتون د احاطه دیوال درغونې چارې هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. او غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حال د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژیش کړه تدکیر پونتن لپاره د سانتیاګو لپاره د ډیر کومک زموږ سره زموږ ډیر سنس په ځبانه لکېږي. دغه د جمله څخه ډیر سیستمونه د یاد کړل چې د غټور سیستمونه باندې زموږ مشکلات تر اندازې پر د هلکېږي او موږ ته د پرمختګ زمينه مسیدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوه یې هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې دغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ موږ سکلان یا کوم وسایل چې څوک راول هغه به محفوظ وي. نو ګټه ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړ سي، موږ ته ورور پونتون جوړ سي، موږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورته.
په پای کې د احاطه د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهاری فالوده د افغانستان په خوګو یخنیو کې زنګړې ځای لري چې معمولا د منی، ژمی او پسرلی په موسم کې ډیره خړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کاروید یو سرچینه ده چې د خارته څنګه د کندهار د لورو پروتیسیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالوده خړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي یار فیرات واده چې فالوده خو شر کاله مخ لا زراته پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو چې په انقلابو کې نه لا دا قانون څه سره کمزورې شو دغه په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دوکانونه شته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالودا خو نو داسې جوړیږي چې مثال شیجې بانج کړی شیجې چې جوړ شوی بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشکې خوړې نسپلې نه ښه پخې سپلې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو هغه چې ورکوي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکوو نو بیا بیرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو یو څه بره وراچو پنجې ته څه بره مثال څه پنجې ته وراچو څه بیا شربت ته وراچو نو هغه چې دغه کړله بیا نو بیا میرواریږي میرواری بیا جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دود پاید د بچوای نه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بودی شخن کې د نای سره چړې جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خو نای کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې د چوسدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي غوښنه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سیز رئیس د نړی بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 د رئیس شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي. نور حال په دې راپور کې
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبان له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېرې ځوانان مو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخې کتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې لحاظم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځبوي چې کله ما اسلام آباد کې کار کوو نو پولیس ونیولم. دوه درې شپې زه بندي وم، کنه دلته چې موږ سره پیسې نه وي ډېر مشکلات سره مخامخ شو.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار استا نه درس او تعلیم استا. چلته موږ بیا ولیکدې مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیس قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه شویو او بې ځایه شویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه شویو او راستنه شویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غو وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غږیست. پکتیا کې تا کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروعي کوترونو چې په مازر کې په 9 درو وهل شوې او له 2 تر 3 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځ په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو مشروعی کو په تور په محضر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی دی. نړیوال بنسټونه د بشری حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشری حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو دا ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وای چې پرون دغه ټپی و ټرافیکي پیښه کې دی وینځلې په ګډون 15 تنو تمرکز بلوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرین قمندانی بین خالد سرحدی له قول ویل چې دغه پیښه په قربغ ولسوالۍ کې دی و تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل رمست شید. د دې ونور د چې د پروانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې غنو کسانو تمرکز بلوخته. خراب سړکونه د ټرافیکي نه خون خنونه شتواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتونه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهی چې د بل وخت خوړه به لکومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پر روسې شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 18 میلیونه ډالر عاجل مرسته ترته لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږمیاشتو لپاره په دې وخت کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېری اړ دي چې له 200 یو لاره غوړه کړی یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کال به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره سوي ده.
یو ځل خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړي چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې لستونځ سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیرې سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله له ترکیه څخه راوسلل شو.
زه کله مې ترکیه کې تیر کړی مرلغه ما چې کوم خبر چې ولا سره عمل کې راوی وختلم دلته یو نه مېشتې را باندې وو خو مرلغه مې لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګې شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم
لهم دي خاطر فشار لوار شويده.
اوس پروانه په یو راپور پیل کو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پروسږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسږ کال په میانمار کې په 45,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرامو تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالره ده، حال دا چې پروسږ کال دا بیه 300 ډالره وه. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 240 امریکایي ډالره خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یوه بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د خارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو، د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه یې ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بېکوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یم،
هغه معتادین چې په زرنج خار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې لډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادین ژوند ورځ تر بلې سختیږي، یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نورم خرابیږي، د نشې سربیره چې پر دوی باندې یخ راسي، دغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی د علاج د پاره غوی باید رښتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل:
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد د وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیخو معلوماتو یا تجربو یادول کی ستونزه ولری.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغۍ چې یو د حافظې ناروغۍ ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه‌یي مواد استعمالول سل په سل باندې ده. په خپله نشه‌یي توکو یا نشه‌یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه‌یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي، او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي، او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي، او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه‌یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وای ټول نشه‌یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغزشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي، او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې یا مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي، او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه‌یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی، او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل، او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي. هیر هم کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکد چې په دغم کښتک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې
که می نشه نکولای اوس په می په بهر کې خزوند درلودای. تاریخ زیاتوی چې کله می کورنۍ زما له احتیاط څخه خبر اسوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بسترې کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې، ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړي دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي، راوی غوښتلم دلته. یو نهه میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې، لاړم او نه شو. د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم، بیا دلته بستر کړم. چارج مې وهل، هلته مې د بوټانو کار کوو چې یو غټه فابریکه کې وم. خپله استاد مې د ماشین هلته موټه م جوړو، هلته ورته کو شوی. موس خو مې ما عین د پنځلس سوه نیولې تر دولس زرو پورې مې کړی پوه شي، لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې، د هغې پیسې به چې پټې ډېر راتلې موږ ته مې پیسې جګولې. نو همدې له امله چې لس زر نه نیولې یم، تر ما پنځه زره دېرش زره پورې پنځه دېرش زره پورې کور ته رالېږلي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم، که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم، زیات شوی نه یم لکه که نه. نو دغه ستونزه را ده ما چې دلته مې پرېښی ده، نه ځان ته دمه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم. مغزو باندې مې همدغه بوی ده چې سوج ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلونو نو زه یې راوغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي. بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو، سفیر خپله راولېږل ما. بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې. بعد له هغې ایران ته بیا لاړم. اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې یم. نشې پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه، درې میاشتې روغ وګرځېدم، پلار راکولې. بعد له هغې بیا ایران ته لاړم. لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینې کړې، بس دونه پلار راکړي چې ما نشه به پکې ده. اما لږ به مې را وړو، بس یوه ورځ نیمه به پکې ده. تر ښه خاطره به دا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده. پردي بچي به هم پاده بولو، ما د خپل ملک نه نورو ملکونه اوري. بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي. بیا مې ورته زړه وشي، خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه و، ځکه چې هلته موږ سره وو. خلک به یا به درې میاشتې اوسېده یا به یو کال اوسېده، لاړ به مخته. موږ عمل ته ایسار وو، لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکه یې پوه شي موږ پکې اړولي وو. زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم، بیا په عمل رالم. لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل ته، کې نو چې عمل مې شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو. نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده، دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو، کاکا مې ور سره، یو مې ماما زوی ور سره چې دوی نشې دی وایي ترکیې کې پاتې شو. اوس به مې ژوند ښه و، موږ به هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو راتاوېدو.
درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو. په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کیږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو لم دی خاطر فشار جگیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو مو نشه نه کوله
یار. په نشه هلاکه خبرم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده. کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی. تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګم خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګم مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کړي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره. خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کړه، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړاو، څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاوازه ته مندوس منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لړرو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.
ساده بنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ